رادیو اونیس پروګرامونه دي چې شبه وروسته پیلېږي، خو دا وخت د مازدیګر 4:30 دی. تاسو د خبرونو اورېدو ته رابولم. متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې دامونه او په درو وهل د بشري حقونو څرګنده او ویرونکې سرغړونه ده، ځکه نو د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. د طالبانو حکومت د امریکا د دې انتقادونو په ځواب کې وویل چې د دې سزاګانو تطبیق د اسلامي شریعت یوه برخه او د افغانانو غوښتنه ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت به د دې احکامو تطبیق ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې هغه مرکز بیرته ونیو چې پاکستاني طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړي وو. د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي هغه وسلوال چې دا مرکز یې د دوه ورځو لپاره په ولکه کې وژلې دي. د جرمني خبري اژانس وایي په دې عملیاتو کې شپږ وشتنه وسلوال وچل شوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې د پولیسو ټول یرغمل شوي افسران ژغورل شوي دي. دا مرکز د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي وسلوالو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه ونیو چې یو بندي د مرکز له ساتونکي پولیس څخه وسله واخیسته او ورپسې ټول پولیس برمته او نور بندیان آزاد کړل. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د بلوچستان یالت د چمن سیمې له دینی عالمانو او سوداګرو سره د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستیو نښتو پر مخنیوي خبرې کړي. په یو بیان کې چنن د کندهار د والی دفتر خبر کړ له چمن څخه د راغلي پلاوي د غړو په حواله ویل شوی چې دوی غواړي په راتلونکي کې د دې ډول حمله مخنیوي وشي. بیان زیاتوي چې د طالبانو پلاوي په غونډه کې ویلي دوی د خپل خاورې د دفاع لپاره اقدامات کړي دي. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیرونه دوه ځلې نښتي وشوي چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستاني ځواکونه او پاکستاني لوري طالبان د دې حملو په پیل تورن کړل. امریکا او متحده ایالاتو پرند ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له متحد هیواد روسیې سره د لویدیز د هغو ادعاو پر سر شخړه وکړه چې وایي تهران مسکو ته پر اوکراین د حمله لپاره بي پیلوټه الوتکې ورکوي. په دې غونډه کې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو پر سرمنشي هم تور ولګاو چې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی او په دې اړه په څېړنو کې پاتې راغلی دی. په پرونۍ غونډه کې د ایران له اټومي موافقې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ تر وتلو وروسته د دواړو خواوو په ځنډیدلو خبرو کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د نه ګډون په مسله کې هم امریکا او ایران پر یو بل تورونه ولګول. او د بشري حقوقو د څار سازمان وایي روسي ځواکونه د اوکراین پر خرسون خر له اتم یشتنې ولکې وروسته د وتلو پر مهال د دوو موزیمونو یوې کلیسا او د ملي آرشیف زرګونه تاریخي او هنري آثار لوټ کړي دي. د هیومن رائټس واچ یوې مسؤلې بلقیس ویلې نن تور پورې کړ چې روسي ځواکونو د خرسون د اشغال په روسي ورځو کې لدې ځایونو څخه تاریخي انځورونه، سره زر، سپین زر، یوناني لرغوني آثار، مذهبي تصاویر او تاریخي توکي په لاریو کې بار کړل او هغه سیمو ته ولیک ډول چې د روسي تر ولکې لاندې دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان په وینا روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې دلک تر لګه 50 فرهنګي مؤسسو، هنري او تاریخي آثار لوټلې دي چې د دوی په وینا جنگي جنایت دی.
نیما نړۍ
اکثر بمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه میومنی. د افغانستان له یو شمیر پوهنتونونو څخه فارغ شوی محصلین وایي چې طالبانو یې د فراغت په مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي. د دې په وینا ساکل ورته د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه وغړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې محصله لیما رحماني چې ساکل په لومړۍ درجه فارغ شوی ده وایي چې څلور کاله یې د فراغت غونډې ته ډېره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره یې ونمانځي، خو ساکل بل د طالبان حکومت دا خوښي هم ورنه واخیسته.
دغه هیله مې درلودله چې باید ما د فراغت په غونډه کې هم کورنۍ را سره شته وي او هم استادان را سره شته وي، کوم چې زما سره زحمت کول د ما په لارښوونې کړې دي. ډېرې تلوسې سره مې هیله درلودله چې دغه هر څه په خپلو سترګو باندې ووینم. د نارینه استادانه نه ګډون، د کورنۍ د نارینه غړو نه ګډون، دا هغه څه دي چې هره مسله یعنې ډېره زړه ماتې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي دفتر د محصلینو له فراغت وروسته له کابل پوهنتون څخه د 4000 محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې هلکان ښکاري. د خورشید خوسي پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یاد شي، ویې ویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله.
برما اجازه تجلیل از
ما ته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ونمانځم. په تېرو کلونو کې به نورو محصلینو نو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو سږ کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. 4 کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
4 سال درس خواندن ما کلم کار کمی نیست.
لولو زده کړو څخه وروسته د فراغت غونډې ته نه یوازې محصلین بلکې کورنۍ هم په دې تمه وي چې له اولادونو سره د خپلو هلو ځالو ثمر وګوري او په ګډه یې سره ونمانځي. میرمن قمر نیازی وایي چې د اولادونو د فراغت غونډه کې ګډون د دې لپاره د ژوند تر ټولو خوښه شیبه ده.
عموما کورنۍ، فامیلونه، مور و پلار ارزو ارمان لري چې اولادونه یې تحصیل وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، اوچت نوم ترلاسه کړي. په دغه لړۍ کې چې کله کوم تشویقي برنامې وي، که هغه د مکتب د فراغت دوره یي، که هغه د پوهنتون د فراغت دوره یي، نو مور و پلار دې ته هوسیږي چې خپل د اولادونو په فراغت کې برخه واخلي، هغوی تسهین کړي، هغوی تشویق کړي، خپل د هغه زحمتونو صله وویني. نو دا یو ډول خوند لري، یو ډول لذت لري، یو ډول انرژي اخلي، بالخصوص مور، ځکه چې مور بیا ډېر خپل اولاد ته زحمت باسي، ډېر خپل اولاد ته په داسې مسایلو کې دقیق اوسیږي او ډېر سپورټي خپل اولاد د تعلیم په برخه کې، او ډېر ارزو ارمان لري چې خپل اولاد په داسې ورځو کې چې هغه د یو تعلیمي لاسته راوړنې سره ټولنې ته وړاندې دکېږي، نو مور باید تر څنګ وسیږي او په دغه ورځ کې خپل پر بچو باندې ویاړ او افتخار وکړي. په مجموع کې هر مور د غواړي، بل خصوص خپل مخبل دي اولادونو په فراغت غونډه کې د ارزو ارمان درلودل چې زه د هغوی سره اوسېږم، او کله چې هغوی دغه د فراغت اسناد ترلاسه کوي، د هغه اولاد هم سترګې خپل والدین یعنی خپل مور و پلار لټوي، چیرې د مور مې چې ما نور هم تشویق کړي، چیرې ده چې ماته نور هم په ما باندې ویاړ وکړي، په ما باندې افتخار وکړي، چې دا لحظات په ژوند کې نه هېرېدونکي لحظات دي او په اذهانو کې ثبتېږي، او کله چې یادونه ځینې کوو هم په هغه یاد کې له هغه یو ډول ویاړ سته، یو ډول افتخار سته، یو ډول ناز سته.
هغه کسان چې په تیرو دورو کې له پوهنتون څخه فارغ شوي او په ډیر آرام او صمیمي فضا کې خپلې د فراغت غونډې نیولې دي، وایي که څه هم له فراغت نه کلونه کلونه تیر شوي دي، خو بیا یې هم خاطرې په ذهن کې تازه دي او کله چې وریادېږي اوس هم د خوښۍ احساس کوي. نوري خبرې لاغلې عادلې بهرام نظامي څخه اورو.
دا یوه مرحله ده چې هر ځوان ډیر ورته اواسي او ډیر دو تعلقه مند وي چې کله به بخیر دا د فراغت ورځ رسي او دا فراغت بده ما ته یه مختلف و دوستان بده طریقه، یه کورنۍ دې طریقه ما ته مبارکي رکول کی. زه به څه رقم دو تا آمادگی نیستم. دا د هر ځوان یوه وسوسه ده. دا په وړ کې وجود کې پورې هیڅ تفاوت نه لري. احساسات چې دی والک په وجود کې خپل فراغت ته لري، یوه نجلۍ هم لري او هیڅ د دو بیان دیر هغه دی سخت دی چې سړی وایي چې څومره سړی په دو وخت کې احساساتي وي، په خصوص فراغت دی. پوهنتونه هدف یوي چې زه فارغه یم یا فارغ یم، زه به په ډېر خوښو ځایو کې او د مطابق د خپلې رشتې اوس نو کار کوم. یو انسان زحمت په یوه رشته کې وباسي، هغه یې دو په خاطر چې بیا په مغو رشته کې خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته خدمت وکړم. نو د موږ په وخت کې دا ورځ ډېره ښه لمانځل کېدله، یې پوهنتون د خانه هم لمانځل کېدله او دا رقم د کورنیو د پاره هم ښه هغه کېدل، ترتیبات ورته نیول کېدل. بیا به دلته ډېر غټ مراسم و، تبکي به وه، ګلونه به وو او موږ هم په ګلونو لمانځل شوي. کله چې د دو اغنه فارغ دلو پانتون اغا خاطرات دیر خواگ خاطرات دی.
میرمن بهرام وایي دا چې اوس د طالبانو حکومت د نجونو محصلینو د فراغت په غونډه هم محدودیت لګولی، دا د یوې افغانې په صفت ډېره ورته ځورېږي.
په اوسني شرایطو کې زه ډېره خفه یم خپلو خوږو درنو خویندو، او حتی زه کېدای شي چې لورګانې ورته ویم، خپلو اولادونو ته ډېر خفه یم چې هغوی نشي کړلی په هغو شکل چې د دوی احساساتو هدف دی، دوی چې هدف کې بریالی شوي دي او په دو هدف کې فراغت ترلاسه کړی دی هغه په مینه او په خوشحالۍ ولمونځي. متاسفانه اوسني شرایط افغان میرمنو ته نجونو ته ډېر سخت او ډېر د درده ډک دی. موږ مسلمانان یو او په یو اسلامي هېواد کې ژوند کوو، د هوسنه کلونو کلونو کله چې موږ د زرګونو تاریخ یادیو، موږ مسلمانانو او مسلمان بوو او مسلمان مړ کېږو. هېڅکله خلاف د خپل دین و مذهب حرکت نه دی کړی، او هېڅکله د خپلو عناناتو نه چې هغه موږ ته ډېر مهم دی خلاف حرکت نه دی کړی، او نه هوسم کوم هوسم میرمنې او هغه نجونې مهغه مسلمانانې دي که موږ چې ادعا لرو، مهغه افغانانې دي مغا احساسات دیورسن. اما در قید دما در محل یا اغا محیط به تنگاول شرایط ورته سختاول در دیر سخت خبر ده.
دی ولسی جرګې پخوانی غړي سامیا خوګیانی هم د خپل فراغت د دورې خاطرې را سره شریکوي. وایي چې له خوانځي او پوهنتون څخه د دواړو دورو د فراغت یادونه به یې تل په زړه وي.
د تعلیمي دورې او د تحصیلي دورې د فراغت غونډې داسې غونډې وي چې د ښایسته خاطرې همیشه د ټولو انسانانو په ذهن کې وي. یو د هغه ورځونه ده چې هر انسان باید افتخار پرې وکړي، ځکه پروسس د ډېر جنجال نه و، کړاو نه و، زحمت نه و، دغه ورځ ته سړی رسېږي. زموږ په دوره کې زه چې د بګرام د لیسې نه فارغ شوی وم، وخت په پلن باندې به یې موږ ته اطلاعنامې راکولې، که چا فامیل له اصولو هېڅ ډول ممانعت نه و، ادارې د خوانه په تشویق کېدلو. نو وروسته د هغې نه بیا د کابل پوهنتون د ساینس د پوهنځي نه فارغ شوم، چې په هرنۍ ورځ به موږ هم مثلا حامله لرله فامیل و اشتراک پکې کولو، او زموږ به سیمینار و، یعنی هر آخر ورځ به موږ سیمینار ورکولو د فراغت په ورځ باندې. ښه مې یادېږي، هېڅکله مې هغه ورځ یاد نه اوسي، ډېرې ښې ورځې وي. استادان د پوهنځي رئیس د کورونه مېلمانه ټول پکې برخه اخیستله. درېیم چې کله مې فراغت د ماسترۍ دورې نه و، د کاتب د پوهنتون نه، هغه هلته مثلا چې کله مې دفاع کوله د ماسترۍ نه، زما خپل ممسنفیان ملګری مې خصوصا وکیلانې را سره وي، دوستان را سره و، خپلوان مې را سره و. د فراغت په ورځ ډېرې ښې ورځې دي، د هغه ورځې دي چې همیشه زما په ذهن کې پاتې دي او افتخار پرې کوم، او زما ښې خاطرې او نیکې خاطرې دي. نو په دې خاطر دغه جنکیم چې فارغ شوي دي د مکتبونو نه، د پوهنتون نه، د دو حق دی چې دو سره دو فامیلونو نه، د دوستان په دغه ورځې کې برخه واخلي، دو په خوشحالۍ کې او تجلیل کې.
د کابل پوهنتون استاد زرغونې زیبا رښتین چې 45 کاله استادي کړې، وایي چې د محصلینو د فراغت غونډه استادانو ته هم ځکه مهمه وي چې دوی هم څلور کاله خپل محصلین د اولاد په څیر روزلي، سخته یې ورسره ګاللې. د دوی هیله هم دا وي چې د خپلو خواریو پایله په شاندارو مراسمو سره ونمانځي.
زمان محصلین انجون ده هر دول خواخی و خوشحاله و نبی برخی کیگی. ما 15 سال به کالا پا قبل پا همدون که تدریسو کو او نن وی چه دق محصلین چه سکالی فارغ شویدی دوی ده اجازه ور نکرد چه ده خپل فراغت محفل و نیسی داری را دمائیسی خبر ده دوی مین دی دی دوی خوین دی دی دو دوی اقا ورا خواخی هم دو دوی نغسل کی.
فراغات وروسته د فراغات غونډنی ول او د ماسل لخوا د کورنۍ او استادانو وربلل دیار فارغ شوی کس هغه کالک وی جلی حق دی. خو د یو شمیر ماسلینو په وینا سکالې طالبان حکومت لخوا د خوخی په دې مراسمو هم محدودیت ولګیده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویان دي زیا شمیر زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو افغانستان کې د خپل واکمنۍ له پیلېدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوندي وتړل. په ډیری دولتي ادارو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه. خجیل محرم پرتا للری واټان سفر منع کړی، حجاب ورته اجباری کړ او په وروستۍ پریکړه کې خجیل ورزشی کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو څخه هم منع کړی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. زموږ د واټساپ شمیره ده 00420 24 شپږ سوه او یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاره.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 یو سلو څلوېښت، 13,000 او 1,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. قدر منوریدونکو، نن په خبرونه کې البته د معلولینو په حقوق باندې بحث کوو، دا چې کوم اشخاص ته معلول ویل کیږي او معلولین د کوم حقوقو څخه برخمن دي، په دې اړه به په خبرونه کې بحث ولرو. په خبرونه کې راسره میلمده محترم نقیب الرحمن اصولی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به اصولی صاحب ته راغلاست وایو او پښتنه په خپل ماتراکو په پیل کې د معلولینو په اړه معلومات راکړي. اصول صاحب خبر
په لومړي سر کې کې د معلول یو لاند تعریف وکړو. معلول هغه شخص دی ویل کیږي چې د هغو جسمي، جنسي، روحي او رواني برخې یا کلن فعالیت ولري او یا هم په نسبي ډول فعالیت ولري، یعنې کلن نه وي پل شوي. چې د افغانستان د معلولینو د حقوقو امتیازاتو قانون یوه خبره ته بل هم اضافه کړې ده چې د صحي کمیټې تشخیص څخه به وروسته د شخص معلول ګڼل کیږي لپاره امتیازات حقوق په نظر کې نیول کیږي. معلولین نه تنها چې په افغانستان کې شتون لري، بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې او د نړۍ په هر کونج کې شتون لري، چې بعضی په طبیعي شکل باندې کله چې دوی پیدا کیږي معلول وي، د وجود کوم غړی کوم اندام یې پاتې شوی وي او یا هم وروسته د مختلفو صدماتو له امله چې دوی په ژوند کې دوی سره مخ شوي معلول شوی وي، او همدارنګه دغه د دوی د حقوق امتیازات په برخه کې د نړۍ هیوادونو مختلف حقوق امتیازات په نظر کې نیولی دي چې دوی د بعضي هیوادونو، یعنی اکثر هیوادونو کوم مکلفیتونه چې نورو خلکو ته عام لاس خلکو ته چغه معلول نه وي او ته متوجي وغه مکلف شي وي، دوی د غیڅخه په نسبی ډول او یا کلی ډول معاف شي هم دي، لکه د اسکاری سیستم او همدارنګه نور هي برخې شتون لري چې دوی د غوڅخه په کلی او نسبی ډول معاف شي. همدارنګه دوی لپاره د کسب او وظیفې لپاره د غوډې په پیدا کولو برخه کې، همدارنګه د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې هم زیات امتیازات شتون لري.
مننه کوم اصولي صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د معلولینو حقوقو ته البته اشاره شوې؟
په نړیواله سطحه هم د ملاتړ شتون لري چې په 2016 میلادي کال کې یو نړیوال کنوانسیون د مدني حقوقو پر بنا باندې دایر شو چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو په برخه کې نه دېرش مالایزه طرحه جوړه کړه، چې بیا په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاره چې هغو په 2001 کال کې په تصویب باندې ورسوله، چې بیا وروسته په 2008 میلادي کال کې یعنی د عملي میدان ته راووتله، چې د 2006 میلادي کال پورې دوی یو سره درش په هیوادونه غړیتوب درلودل. نو په نړیواله سطحه هم د دوی ملاتړ، د دوی د حقوقو ملاتړ، د دوی امتیازات دوام لري او شتون لري، او هیوادونه د دې په اساس باندې مکلف شوي دي چې دوی ته بهتر حقوق امتیازات باندې قایل شي، او د معلولینو برخه چې ټولنه یوه برخه ده، دوی لپاره امتیازات په نظر کې ونیسي او د لپاره مختلف اسانتیاوې رامنځته کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه اصولي صاحب آیا دې موضوع ته اشاره شوې که نه؟
هو دقیقا د افغانستان په قوانینو کې هم د معلولینو د حقوقو امتیازاتو یادونه شوې ده، چې لومړی د افغانستان د 1902 یوم هجري شمسي کال قانون یا اساسي قانون په دوهم پاسر چې د اتباع اساسي حقوق او وجایب پکې رانغاړل شوي دي، په 350 ماده کې د معلولینو د حقوق امتیازاتو یادونه شوي او تاکید پې شوی دی، او همدارنګه د همدې مادې پر بنا باندې یو قوانین چې 40 ماده لري او ټول د معلولینو حقوق امتیازات په نظر کې پکې نیول شوي دي، لکه د اسکرای څخه معافیت او کله چې ښاروالۍ نمرات خرڅلاو ته وړاندې کوي دوی د پاره باید 50% تخفیف شتون ولري، او کله چې دوی د سرپناه ځایونه لري دوی د پاره باید لومړیتوب ورکول شي. همدارنګه کله چې دوی حج ته ځي، حج او عمرې ته، دوی لپاره 50% سهم په نظر کې نیول شوی دی. 50% به ټول معلول اشخاص حج و عمره لپاره ځي. همدارنګه د اطلاعات و فرهنګ وزارت په دې باندې مکلف شوی و چې عامو خلکو ته عامو خلکو باندې اتامه پوهاوی ورکړي چې د معلول اشخاص سره نیک او ښه رویه وکړي، او همدارنګه د زیات ماش یعنی د کوم ثابت ماش دی په رسمي پاسونه کې لري د اوڅخه اضافه امتیازات او معاشات ورکول کېدل. په پانتونونو کې په خصوصي لوسو کې د پر امتیازات په نظر کې نیول شي، وکړه چې معلول شخص مړ شي د ورسی لپاره هغه امتیازات چې داخل هغه ورسه د مودې پورې د ورسه هم اخیستلی شي.
بل پوښتنه هم همدا اصولي صاحب چې ولې او په کومو مواردو کې د معلولینو حقوق نقص کیږي او ولاتونه څه دي؟
بعض موارد دي، بعض دلایل لامل نه ورکول کیږي او یا هم د مشکل سره مخ کیږي. دا مختلف فلل عوامل لري، او هغه هیوادونه دي چې هغه پرمختللي هیوادونه دي هغه ته دومره مشکل نه رامنځته کیږي، ځکه هغه هیوادونه ځانونه رسولی دي او هر چا ته خپل حقوق او خپل امتیازات باندې قایل دي، منظم ډول هر څه تطبیقیږي. او بل هغه نظامون دی چې هغه وروسته پات نظامونه دي چې هغه د زیاتو اقتصادي ستونزو همدارنګه د سیاسي مشکلاتو سره مخ دي، هغلته د نه تنها چې تنها د معلولینو بلکه د زیاتو خلکو حقوق امتیازات تر سوال لاندې وي، نو هغلته هغو نظامونو زیات دوام نه وي کړی، یعنې مشکل سره مخ وي. او بلکې چېرته موږ د افغانستان ته راشو، په افغانستان کې دا وضعیت وګورو، په تیر نظام کې هم د معلولینو وضعیت زیات مشکل سره مخ و، زیاتره معلولین تثبیت شوي نه و، زیاتره معلولین پاتې و، بعضې خلک چې هغو به واسطه درلودله هغو به نو پوز درلوده، حتی که جوړ هم و د معلول په نامه باندې پیسې ایستلې امتیازات یې اخیستلې، هغه معلولین چې هغه پاتې و هغو ته امتیازات او حقوق نه رسېدل، بلکې زیات داسې کړی وجود درلودله چې هغه یعنی فشار او زور یا واسطې په اساس باندې ځان د معلول کوم حقوق امتیاز چې هغه به دوی اخیستل. کله چې نظام یو منظم یو سیستم جوړیږي، نو د هر چا حقوق امتیازات په نظر کې نیول کیږي او باید ور هم کړ شي.
د دولت مکلفتونه ته براشو، چې دولت کوم مکلفتونه لري تر څو د معلولینو حقوق نقص نشي؟
بلکل، ګوره موږ مکه هم خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه، نظامونه، حکومتونه مسؤلیت لري چې د خپلو معیوب خلکو لپاره، معیوب اشخاص لپاره حقوق امتیازات په نظر کې ونیسي، او دوی مسؤلیت ته مکلفیت لري چې دوی ته حقوق امتیازات ورکړي، نړیوالو اسنادو او خپل ملي قوانینو په اساس پرې تصویب کړي، په اساس باندې دوی ته حقوق او امتیازات ورکړي، او دوی په لومړي سر کې دا مکلفیت لري چې دوی په صحیح ډول باندې ټول معلول په صحیح او ښه شکل باندې تثبیت کړي چې معیوب او معلول اشخاص پاتې نه شي. داسې نه چې که په تیر کې چې هغه جوړ اشخاصو به د معیوب خلکو حقوق امتیازات اخیستل، معیوب او معلول اشخاص به پاتې وو، هلته نو باید په صحیح ډول تثبیت شي او بل په وخت سره هغوی دپاره هغه خپل حقوق امتیازات ورسي. داسې که چېرته د معلول او شخص امتیازات او حقوق په خپل وخت ونه رسي، کېدای شي هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. او بل دا چې دوی باید په شپږو میاشتو کې یا په کرنی ډول وارزول شي چې دوی دغه موږ چې کوم حقوق امتیازات په نظر کې ورته نیولي، دا د دوی د روزمره ژوند دپاره کفایت کوي او که نه کوي، که چېرته نه کوي دوی دپاره باید نور امتیازات او حقوق په نظر کې ونیول شي.
مننه کوم اصول صاحب تاسو وړاندیز یا پیشنهاد هغه مرجو یا مسولین ته سره چې د معلولینو د حقونو په تړاو کار کوي څه پیشنهادات ورته لرئ؟
هغه مراجع او هغه ادارات او هغه اشخاص ته چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو برخه کې کار کوي زما وړاندیز دا دی چې دوی باید په دې برخه کې لري دقت څخه کار واخلي چې هغه اشخاص چې معلول اشخاص دي په صحیح ډول یې تثبیت کړو او هغو ته په صحیح ډول مرستې په خپل وخت سره هغه کومکونه امتیازات چې دي هغه دوی ته ورسوي او هغه معلول اشخاص په خپل وخت سره هغه ځای هغه مرجع ادارې ته راوغواړي چې دوی هم په تکلیف نشي، ځکه د دوی سره با ټول خلک نه تنها کارمند اداری کارمندان یا مسئولین چلتا کار همکاری وکړي، بلکې ټول خلک با دوی سره همکاری وکړي. نو دوی که دی اړ خلک دی، محتاج خلک دی، نو دوی دپاره باید زیاد دقت وشي او زیاد هڅه وشي چې هغه حقوق امتیازات یې په صحیح ډول په ښه شکل باندې ته ورسیږي.
او په پای کې مو د موضوع په تړاو نظر غواړم.
زما نظر او وړاندیز دا ده په لومړي قدم کې په حکومت باندې چې حکومت باید دې برخې ته ډېر متوجه وي، ځکه په افغانستان کې ډېرې سختې ناخوالې تېرې شوي دي، ډېر سخت مشکلات سره مخ شوی دی، زیات معلولین اشخاص شتون لري، دوی سره پاملین شتون لري، دوی دپاره حقوق امتیازات هر څومره چې زیر دوی دپاره په نظر کې ونیول شي. او بل مې د مرستندوی موسسات و نړیوالو سازمانو څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي نظر او توجه وکړي، چې دې خلکو ته سره مرستې وکړي چې دوی ژوند راپورته شي، دوی هغه روزمره ژوند په ښه شکل باندې ادامه پیدا کړي، دوی هغه کوم اولادونه چې دي هغه هم تعلیم وکړي، د تعلیم زمینه مساعده شي. او بل مې د افغانستان تجارانو څخه دا خواهش ده چې دوی دی هم یوه ګډه او منظم اتحادیه جوړه کړي چې د معلولینو برخه کې چې دوی د معلولینو سره کومک وکړي او د منظم میکانیزم په اساس باندې دوی ته مرستې او کومکونه وکړي.
مننه کوم اصول صاحب کور ودان. درنه اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خپرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لاس سپارو. الله مو مل شي.
ستاسو